پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوړي. السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی او ولسمشر جو بایدن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګېدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پېښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلی چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو درېو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسېدلی دي.
جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې واضحه کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي اړخه ځینې امتیازونه هم لري او هغه دا چې د فایزر او بیو ان ټیک د واکسینونو په څیر دوه ډوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د دوه میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي خو ویل شوي چې د درغلۍ له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخیستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړي دوري یو شمېر وسایل ورسېدلي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد لٹول ملک سے خاد اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اشمیر نور مطالب ہم لاؤ سجی رڈو اور دلش. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شوي طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړۍ چمتو کړی دی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې خو دا ځل شمېر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سترول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. له دې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړۍ چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشي شي خشونت به کموي او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو راوګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشی شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپلو شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي اوس غوي خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشي لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د ښه نیت ښودو په نوم 255 نور طالب بندیان هم خوشې کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیماني وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تېروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 2000 زندانیانې هم باید د افغانستان له زندانونو خوشې شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری وای چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو د رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم په لاره دي. ښاغلی ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو د رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابله پورې را رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند د چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 19 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په سلوی بندونو باندې کار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډوله دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند سودار برېښنا او د اوبو دی، کمال خان بند بیا د برېښنا او د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورۍ بند دی یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ابګیری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري هغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه به په روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې به واورئ چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس دې ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څیړنې ډلې راپور نیمګړی بللې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورځپاڼه په دې اړه د کانګرس د موظفې ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورځپاڼه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې عملي کړي. د هیل ورځپاڼې هم په خپله نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورځپاڼې د افغانستان د څیړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حملې هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2500 ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سالیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورځپاڼه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیولو اندېښنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهبه دي په ایران کې له راز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغو ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. عصمت چاروان راپور لري.
د بشری حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یولي کې د یوې نیمې میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې چې د بشری حقوقو د سار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی، د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي. په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدې له ولسمې د روانې دلبې تر څوارلسمې پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې اته ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکمه پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د څلوېښت تنو هیڅ درک نه لګیږي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقونو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لرې کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 159 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وایي د راتلونکې میاشتې په 26 نیټه به پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. دغه غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وایي د سنا د انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روښانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ دا غونډه چې پرون ترسره شوه پکې د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشر مریم نواز په مشرۍ پلاوي، د پیپلز پارټۍ د شریک مشر بلاول بوټو سرداری په مشرۍ پلاوي، د عوامي نېشنل ګوند میاو افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکسي، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو او نورو مشرانو ګډون پکې کړی و. تفصیل د ساجي راډیو د مشال څنګ د خبریال اسرار عالم مومن پورا پور کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د حکومت خلاف به لانګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپگوشتم مارچ نباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خواد اسلام آباد پر لور روانی گی. پپیڈیم کے شامل ٹول گندون آباد سنٹ پر انتخاباتوں کے دیوبل مقابلہ نکوی و شریف کاندیدان بود روی. د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سینټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سینټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي سینټ انتخابات په راتلونکي میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلې. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بې نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاں افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د ده په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکوو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نه سي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمېر نور هم زیات سي.
د کراچی جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد وایي د پی ډی ایم غړو په رویو کې لچک ځکه راغلې چې دوی پر دې پوه شوي چې پوځ د عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. د ده په خبره پی ډی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې ځکه کولې چې کېدی شي د اسټبلیشمنټ یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغسې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډوته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خانه د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
مسلسل جلجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم دا پر لپسی مبارزے کولو پر جائے لنڈ لا رخ پلکڑا خودی پر دے پوسول چھ پوز اس ہم دی عمران املا تڑکوی زکہ دا نواز شریف لہجہ غلیسوا او دا مولانا فضل الرحمن رویہ ہم بدلسوا او سوائی چھ دا ہغا مسئلہ پوز ندی بلکہ عمران خان دی نو دا دی چھ اسٹیبلشمنٹ کم امیدونا و ہغا پورا نسول مشکاری داسی چھ اس با دا دوازر درویشتم کال انتخابات پری دا پی ڈی ایم مبارزہ روانوی او پا حکومت بخپل فشار ساتی خود پی ڈی ایم چھ کما دا سمدستی بدلون نارا و نو دا ہغو عملی شکل بمخترا نسی
کوئی عملی شکل
سامنے نہیں آئے گی. مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د گیس بجلی پیٹرولیم او خوراک څخاک شیانو د لوړو بیو خلاف به دوی له اولس سره ولاړ وي. د په خبره په لسمه فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کېدونکي احتجاج او د ژوند د هرې شعبې د خلکو له احتجاج سره به پی ڈی ایم اوږه په اوږه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډ شیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوری تاریخ د تاریخ انصاب حکومت په درغلی او راغلی بول یو د استعفا غوښتنه کوي خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوری تاریخ پر پوز هم نیوکې کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي خو پوز دا ردوي او بیا بیا ای ویلی چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غځېدلی ده مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غځېدلی ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلام علیکم.
زیادہ کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیرا خان خبرې کوم. زه کوم ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم ورسته کیږي او غیر عادلانه لا په واسطو رابطو باندې کیږي. څنګه دا چې زمونږ د غازی خان لوړ پوچر وخت ورسوي ډیر مهرباني به وي. سلام په احترام.
خلیل احمد جنت میوان ولسوالی سے ازادی رجے تو دا پیغام پریزم چې پرد دې ناشت کې چې زمش په میوان ولسوالی کې افغان دیسی شبکا کار نه کوي وس خو دې دلته د هلمند ولایت نه ځان د تولی دي دا پیغام پریزم چې د زمش پیغام نشر کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شي چې د انسان د هاضمې جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبې نن روان دي. د بنگلاديش او وست انډیز ترمنځ دا لوبه مخکې پیل شوې وه. نن ل دریم تاریخ باندې پیل شوې وه. بنګلاديش 430 منډې کړې دي. ټول لوبغاړي سوځېدلې دي په اول مرحله کې په اول پاڼې کې. او په ځواب کې ویسټ انډیز 249 منډې کړې دي. 5 لوبغاړي سوځېدلې دي او 1080 منډې شاته دي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان 290 منډې کړې دي. و لوبغاړي سوځېدلې دي او جنوبي افریقا لا لوبه نه ده پیل کړې. او د هند او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لوبه پیل کړې ده. دا لوبه نن پیل شوه. 103 منډې کړې دي. 2 لوبغاړي سوځېدلې دي او لوبه ادامه لري. 12 بجې او 13 دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. طالبانو دا ادارت کړي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی. چارواکي وایي اطفایا سیمې ته رسېدلې. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 وسلوال هم شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړی او په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه یې کړې. او د قرغزستان پخوانی صدر اعظم چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په تور نیول شوی دی.
اوسم روختیا د شوان شتمنی پروګرام.
روختیا د شوان شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحثی که بر شما این بار انتخاب کردیم موضوع جالب است. نقطه نظر ما نمیفهم شما خوشتان میای موضوع یعنی جهاز هاضمه انسان است. برازی که ما شما جهاز هاضمه که گفت به اصطلاح خود ما شما دل و شکم و شکم دردی و معده و از این زیاد پیش نمیریم، در حالی که بسیار گپاس میگن در عقب از این جهاز هاضمه از این دندان شروع قدین بر اوداخ و میرسه. از او خاطر ما دکتری نمیکنم، دکتر صاحبای بسیار خوب داریم، متخصصین، اونا رو دعوت کردیم بر از نو فرصت میتیم. محترم دکتر صاحب نور احمد نوری متخصص جهاز هاضمه هستن از طریق تلفن مهمان ما. همچنان محترم دکتر صاحب فریدون زدران که متخصص داخله عمومی هستن. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول نوری صاحب محترم خوش آمدین به برنامه صاحب.
مننه مهربانی. زه هم په خپلوار باندې د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ګرانو اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب فریدون زدران شما هم خوش آمدین. صاحب بفرمایئ، صاحب شما چی گفتنی دارین در مورد از این معده و معده بازی؟ صاحب ما خود در افغانستان غیر دل ما درد میکنه دیگه، از این پیش نمیریم. صاحب چی میگین زدران صاحب؟
سلام علیکم. سلام خدا حضور شما کارمندان عزیز رادیو آزادی و از طریق شما بینندگان عزیز تقدیم می دارم. و ما امروز بسیار شما موضوع بسیار جالب و موضوع بسیار خوب را انتخاب کردین که ما زیادتر وقت هموطنان ما تقریبا 90% یا 80% نظامی سیستم هضمی دچار مشکلات سیستم هضمی دارن که ما باید مختصرا همین سیستم هضمی را به بینندگان خود یا به هموطنان خود یک مختصرا یک تعریف یا یک توضیح کنیم که از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه.
خوب، ما پیشنهاد از شما بگوین سه باز به انوری سه بام به پشتو این موضوعات این موضوع را اگر تکرار کن. اول زدران سه بفرمایین. سه
سید، ما از نظر آناتومی سیستم هضمی را به سه بخش تقسیم کردیم که اول مثلا خود جوف دهن است که دو جوف دهن لبهاست، دندان هاست و زبان است و بلوم است. قسمت دومش که است قسمت سیستم هضمی ما که عبارت از معده است، میریز ببخشید، معده است، امای کوچک و امای بزرگ است. و قسمت سیومش که است خود ملحقات جهاز هضمی است که در او کیسه صفرا است و کیسه صفرا و غدهات لعابیه و کبد و پانکرانس، اینی خود کیسه امی سیستم هضمی ما است که از قسمت دهن تا و انال کانال شروع میشه. اما تعریف مختصرش و همین قسمت هایی که مربوط سیستم هضمی میشه به شما معرفی کردیم.
نوری صاحب شما ما اگر امیر به زبان پشتو تشریح کنین.
استاد محترم، خ او فعال هضمی سیستم
زموږ د ټولو د روغتیا لپاره ډېر ضروري او اړین دی. نو په دې سیستم کې غذایي مواد لکه څنګه چې وړې وړې پچی او مالیکولونه ترې جوړېږي او بالاخره بیا دا د جذب وړ ګرځي، همدارنګه دغه وړې پچی غذایي مواد د وینې د لارې وجود ته جذبېږي او د انسان وجود ترې نه ګټه اخلي. دا ناهضم شوي غذایي مواد چې دي د فاضله موادو په شکل د انسان د وجود څخه خارجېږي. د اناتومي په باره کې باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې زبران صاحب وویلي، د هضمي جهاز اعضا چې دي دا په دوه عمده ګروپونو باندې تقسیم شوي، چې یو ته هضمي کانال وي او دویم ته د هضمي جهاز ملحقات یا غړي وي. هضمي کانال چې دي یا الیمنټري ټراکت، په دې کې د دې اساسي وظیفه دا ده چې د غذایي مواد وړو پرچو باندې بدلوي. نو دا د هضمي جهاز یا د هضمي کانال اعضا چې دي دا د خولې د جوف لکه زدران سرچویری، د خولې جوف دی، بلعوم ده، مرۍ، معده، وړې کولمې، غټې کولمې، چې بالاخره دا وړې غټې کولمې چې دي په نهایت کې په یو مقادي مجرا باندې او بالاخره بیا په همدې مقاد باندې خاتمه کوي. پاتې شوه د هضمي جهاز ملحقات یا ملګری اعضا چې دي هغوی چې جګر راځي، کسی صفرا او صفراوي سیستم دی او پانقراس دی. نو د دې هر یو وظیفه او دغه په جریان کې به وویل سلام.
دکتر صاحب محترم، با اجازهتان، بعض شنونده های ما اگر در این ساحه سوالات داشته باشه و سوالای ما تکرار نشه، با اجازهتان از شنونده های عزیز ما شروع میکنیم. یک یک شنونده میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
کوم هغه خواړه دي چې د هضمي سیستم ته زیات زیان رسوي او برعکس کوم خواړه دي چې د هضمي سیستم له ستونزو سره نه مخ کوي او یا هم د هضمي سیستم خاصه دي؟ اون معلومات واړم.
می سوال جواب شه بگیریم. بسیار خوب سوال از به نظر ما. نوری صاحب محترم بفرمایید. صاحب
جواب کی چې په صورت دی مون باندې ښه خواړه او بد خواړه د دې تقسیم بندی چې دا لږه مشکله ده، خو په صورت دی مون باندې هر ښه خواړه چې هغه ډیر وي، یعنی د اندازې نه ډیر وخوړل شي دا ښه نه دي. که هغه ښه خواړه هم وشي او ډیر وخوړل شي نو غذا باید همیشه کمه وخوړل شي. په صورت دی مون باندې دویمه خبره چې ډیره مهمه ده، د خوراکونو په باره کې ټول هغه خواړه چې هغه پرکړي، خصوصا د ترخم چکلیباب ولري او یا مسالجات زیات ولري، نو دا چې دي په صورت یې مون باندې خنه دي. او علاوه د هغې نه دغه غذاوي چې دغه نوشابجات چې کوم دي.
تشکر دکتر صاحب نوری. در یک اصطلاح مشهور هم در بین ما و شما میگه کم کم بخو، همیشه بخو. یک شنونده دیگه هم وصل شد. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام.
ما مشکلی معده دارم، یه غذاهایی که مثلا میخورم استفاده میکنم، غذای گوشتی گاو، تخمی مرغ و غذای سرخ شده و اینا ما را نقصان میکنن. زمانی که ما استفاده میکنم برای ما یک علایمی میخواست پیدا میشوه، سردردی شدید برام پیدا میشوه، سوختی شانه برام پیدا میشوه، نفس تنگی برام پیدا میشوه. و دیگه عموما ما این غذا را اگر استفاده نکنم حالتم خوب است، حالتم عادی است. هر وقت زمانی که استفاده کردم برای ما سردردی و میگاپوز زیاد پیدا میشوند. عموما از طرف شب ساعت 12 بجه شب، 1 بجه شب.
یک سوال از این دارم که این مشکل چقدر وقت میشه در ضمنش وقتی که غذا را شما میخورید دلبد و ممرش میشین؟
بله نه خیر، تقریبا یک سال بیشتر میشه. نه خیر، استفراغ و دلبدی و گپا قطعا برام پیش نمیشه. فعلا
نوری صاحبم، دکتر صاحب نوری هم سوال داره. دکتر صاحب نوری مهربانی صاحب
از برادر عزیز ما سوال مایی هستن که سردردی شدید که هستن و در مابین شو پیدا میشن، این زیاد مربوط مده به نظر ما نمیشن و نفستنگی که دارن یا اردویشان چیزایی هستن که بسیار زیاد ارتباط به تکلیف های مده ندارن. امکان داره مشکلات مده باشن، اما ما ترجیح میتونم که این تکلیف های سردردی شدید و نفستنگی و اون دوازه شو داره پیدا میشه. اگر امکانش هست که دکتر یا دکتر معالجه ببینیم بابا شما را معاینه کنند و علایم حیاتی تان ببینند.
زدران سه محترم،
شنونده عزیز ما به این میگم که باید اول یک تست اشپایلری خودتان به خاطر شما ببینه. اشپایلری دلبدیام داره، تختای شانه را میگیره، دردام داره، بعض زمان دلتنگیم پیدا میکنه بر انسان و استفراغات هم پیدا میکنه، در ضمنش یک سرگرمی، سردردی و حتی همی سر و صدا، یعنی یک دپریشن واره، سر و صدا سر انسان بد میخوره و خصوصا به که تکلیف اعصاب واره برای مردم پیدا میکنه. بخاطر از این که زیادتر هموطنان عزیز ما تقریبا 90-95% اشپایلری دارن بدون از این که او زخم میده است یا اسید میده دارن و اچ پایلری هم دارن، دیگه تکالیف معده دوگام است. اولا این باید به یک دکتر مالش شما ببینین اگر این سردرد میشه یا نفس تنگ میشه، دزمنش امکان داره تردیدی از این عصبی باشه یا تکلیف فشارش پایان بالا باشه، مربوط فشار هم میشه، مربوط اعصاب هم میشه و دلتنگیش هم جدی جداست. و خصوصا یاش کوشش کنن از غذاهای بسیار سرخ‌کده، غذاهایی که بسیار ثقیل باشه، غذاهای خام، غذاهای غیر صحی. یگانه مشکل معده ما و از هموطنان عزیز ما هستن که غذا را صحی استفاده نمیکنن، هر چیزی که در دسترسشان بیه و هر چیزی که میخورن در بیرون نوشابه آب و همین خود نوشابه آب که از خودش گازات داره، غذاهای غیر صحی را میخورن، غذاهای خام میخورن، غذاهای بسیار قوی را میخورن، غذاهای سرخ کرده را میخورن. کوشش کن خصوصا میاو شما ببینین ما در برنامه خود میگین برام وطنان کسی که تکلیف میداده کوشش کنه صبح کی 4 گلاس آب جوش بده، وقتی که آب سرد شوه یا کمک به وقفه‌ای میتونه کم 4 گلاس آب استفاده کنه، بسیار میدش نرمال. کوشش کنه اول ای به یک دکتر مالج مراجعه کنه، تستش پایلری خود کنه، اول تستش پایلری کنه، امروز اندوسکوپی واسه اگر که به اندوسکوپی حالا فعلا نقدر مردم از این اندوسکوپی سابق زیاد حالا میترسن مردم ما که والا تخریش میکنه، حالا قسم اگر چه در وطن ما فعلا اومده یا نومده کپسول است، اون کپسول برای 20 ساعت خودش در معده میته، کل معده را عکاسی میکنه و معده را عکس چه میگیره، در اون مکمل معلوم میشه که معده چی مشکل داره. ای به دکتر مالش مراجعه کنه و غذاهای صحی استفاده کنه، غذاهای نرم ملایم، شیر، ترکاری باب خوب ششته کنه، او را خوب بشویان، خوب صحی شه و پخته کنه. به خاطر ازی و کوششان اصلا کنه، شما ببینید ما پیشتر اشاره نمودیم که از جوف دهن خود سیستم هضمی شروع میشه. اگر جوف دهن ما، دندانای ما سالم میباشه، دندانای خود دهن خود خوب نگاه میکنیم، دندانای خود برس میزنیم روز مثلا صبح شو دو وقت سه وقت، ما هیچ وقت مریض هم نمیشه. همی اول ببینید سیستم هضمی از دهن شروع میشه. اگر ما در اینجا غذا را خوب پارچه میکنیم، خوب میده میکنیم، ببینیم غذا به ما ضرر نمیرسانه. وقتی که شما ببینید اگر غذا نیمه هضم بوده شما پارچه خوب نمیشه، میده نمیشه، اونجا تکلیف میدان میشن، این صد مشکلات دیگر رو میتونه
پیدا کنه. یک شنونده دیگه.
نجیب الله از ولایت خوست.
بله نجیب جان خوش اومدی.
علی آقا که تن خود پردم دلبدی برای ما پیدا میشه.
خو نپرتو چرا او که سرد بندازی او سرد یا او گرم
سرد که دانه پردیم دانه خود پردیم برو زو کدن بازن دلیم همی تو بد بچویا مرا بالا شده مرا یک چیزی غذا را که بخورم مقصد غذا خوب باشه مقصد در کمی در دلیم جدی باز دلبدی برای ما پیدا میشه زیاد
نوری سیب
درست گپشا گرفتم بیدونه دلبدی دیگه درد و سوزش و تختای شانه و بغلا سردردی گپا خو نیست
تر صاحبه چیزی بخیر مشکل ندارم به چیزی خالی همی دلبدی دار بس
نوری سیب بفرماین اول شما با زدران سیب شما مگه چیز الله میکن اول نوری سیب که بفرماین سیب
راجبت دلبدی وقتی که از حجیب نجان شدید این مشکلش تر پسر دلبدی هستن دیگه چیزی خاصی که امرایشان زدران سیبان پرسان کنن پرسانای معقول لیبل استفراق دارن ولی هم درد دارن و سوزش دارن اکثریت اوقات مشکلات خود دهن که هستن و یا هم حساسیت یا حساس بودن حنجره یا هم امکان داره خب به صورت عموم دلبدی اگر امرش استفراق و چیزا نباشن حتی الوقت کوشش کنن بعضی وقتا آب سر هم باعث میشن که ایساها را تنبیه کنن و باعث دلبدی شون. به نظر من صرف دلبدی یکی از عوامل دیگه دلبدی یه مثلا که اون ما سایکوجینیک یا عصبی یا روحی میگن که در اون هم مریض احساس میکنه که ما امرای عزیز غذای خاص یا امرای عزیز کارای خاص دلبد میشون و در دلبد پرسانه باید شوه که بعضی وقتا آب ترشگه میاین و هم باشه تخریش میشن اکثریت اوقات چون در پرکتیس ما وقتی که ما میبینیم دلبدی اکثریت اوقات از دوا میباشن اگر کدام دوا یا چیز را بخورن یا کدام غذا امکان داره که داشتن اما به صورت عموم دلبدی تنها دلبدی و این علتش هم واضح تخصیب که امرای عوی سرد اگر از عوی سرد جلوگیری کنن و یا هم خصوصا وقتی که یعنی سرد غرغره میشن باعث میشه که کم عیسی ها را تنبیه کنن و باعث دلبدی شود.
خب زدران زیب شما مگر چیز علاوه میکنین برای از اینکه چند سوال هم کردین زدران زیب محترم بفرمایید.
اگر چی متخصص از اون درباره از این معلومات داد، امید دلبدی امکان داره که مثلا خودش یک الرژیوم باشه، اصلا در این وقت که کتازم یافت حساسیت داشته باشه، مربوط اعصاب شوه، یا مثلا پیشتر من بعد سوالا کردم گفتم اگر دیگه اعراض و علائم داشته باشه امکان داره جوف دهنش به یک دکتر دندان مراجعه کنه، دندانش چیز مشکل نداشته، خود جوف دهنش چیز مشکل داره، دکتر گوش و گلون باید بگی بهش. اگر دیگر اعراض و علائمی که مربوط معده داره، درد و سوزش و چیزها، باز حتما تکلیف معده شد. اگر ما می چیزایی که اشاره کردیم میتونه کمی رو برای دکتر معالج مراجعه کنیم، ان شاء الله خوب میشه.
خب دکتر صاحب زدران، مسئله هاضمه را کم که انکشاف بدیم، این مسئله روده هاست و از این قبیل، مخصوصا در قبضیت. یک چیز همینطور از نقطه نظر ژورنالیستی میخوایم طرح بکنیم، این است که در مطبوعات دنیا بدون خجالت و بدون شرم تمام مریضی ها را به زبان میارن. حالا در جامعه اسلامی یک کم که هر چیز حیا میکنن و بسیاری چیزا را پت میکنن، مثلا هموروئید پت میکنن که مثلا دیگه قبضیت خو از بسیاری جا شروع بشه، مثلا ای قبضیت چی ضرر میاره در مجرای مثلا داخلی مقعد، چی مشکلات است. میگن در وجود دو نوع سیستم چی است، یه عضلایی است که یکی داخلی یکی بیرونی است، که یک قسمتش در اختیار کنترل انسان است و یک داشت نیست. این چیزا رو بسیار خوب تشریح میکنن، باز مردم روشن میشه، باز نظر به او نان میخورن و نظر به او احتیاط خود میکنن و مسئله پروستات است، این چیزا رو هیچ یاد نمیکنن، کلگی از شرم، از دست شرم خود مردیم ما. یک روز دکتر صاحب چی میگین زدران؟
بله ما شما ببینین راست میگین، خصوصا اگرچه در جامعه ما یک جامعه سنتی است، مردم ما زیاد که میهن زیاد چیزها را پت میکنن، خصوصا اگرچه همی طبقه اوناست خود بسیار چی میکنن و مردم هم طورت. شما ببینین زمانی که یک کس قبضیت میشه، سیستم از می شما ببینین وقتی که میده ما مشکل داشته میباشد، غذا درست هضم نمیشه. ببینین یکی ما در جوف دهن خوب غذا را میده نکردیم، پسان که پایان شد از میری ما رب در میده ما، غذا را ما خوب میده ما امکان داره مشکل داشته باشه، اچ پایلری باشه، زخم میده باشه، اسید مشکل دیگه باشه، غذا درست هضم نمیشه. وقتی غذا درست، یکی غذاهای غیر صحی میخوریم، غذاهای خام میخوریم، غذاهای غیر صحی محکم، مثلا غذاهای سرخ کرده را، اینا که هضم نمیشه. ببینید بدون از اینکه ما قبضیت تنها نمیگیم که تک مشکل میده، مشکل روده ها داشته میشه. ببینید بواسیر داریم، هموروئید داریم، او هم باعث قبضیت میشه، تکلیف اعصاب داریم، بعض مریضای ما که تکلیف اعصاب داره باعث قبضیت میشه، مریض ما که ساکن است، جای به جای هستن، حرکت ندارن، مایات استفاده نمیکنن، باعث قبضیت اینا رو پت میکنن. مرد شما ببین وقتی که یا قبضیت داشته باشن، فشار بالای خود میارن، فشار کاوردن، اینجا زور میزنن، فشار میارن، خود همی اویگک های کوچک یا رگ های کوچکی که در قسمت انال کانال یا قسمت معکر پاره میشه، چیر میشه، در اون صورت خون میایم. مثلا زیادتر وقت ببینیم در ادرار مریضا خون میاین، وقتی که تشناب میرن خون میبینن، سوزش میکنن، درد میکنن، این دست باید به دکتر بگوین. به خاطر که شما ببینید وقتی که ما از میری شروع شد، میده شد، اما تو خود اعمای غلیظه شد، اعمای غلیظه است که در قسمت که هست از خود یک وظیفه خاص داره. شما ببینید وقتی ما که از پایا شروع کردیم، خود میری، خود دهن امولعاب مثلا یک قسم پیدا داره بالای از غذا، خود میری غذا را میرانه، میره در میده، میده یک چیز غذا را پارچه میکنه، خود انزایمایی که در میده است بالایش علاوه میشه تا که غذا یک کم پارچه شوه، خرد شوه، میده شوه. در روده های بزرگ، یک روده های بزرگ وظیفه شی است که مثلا یک قسمت از مایات یا مثلا از این مایات جذب میکنه. اگر این روده های بزرگ با روده های کوچک، روده های کوچک توسط مویرک ها یا ویله های کوچک که هستن، او غذاهای مفیده را جذب میکنه و غذاهایی که مثلا فاضل است او را اطراح میکنه یا بیرون میرانه. که در این صورت اگر ما مثلا بر ما قبضیت پیدا میشه و چند علتش که ما پیشتر گفتم و کوشش کنن که هیچ چیز شرم نکنن، ما اگر شرم کنین مرض ما پیشرفته میشه، تداوی ما نمیشه. میاد که مردم ما طرف پاکستان میرن، ایران میرن، الحمدلله هر قسم دواست اینجا. خب باید ما کوشش کنیم در مرحله ابتدا که بسیار یک چیز مشکل عادی بر ما پیدا میشه، ما تداویش کنیم. ای اگر ما کوشش کنیم تداوی خود را درست کنیم، دوا را مکمل بخوریم، دوزش را مکمل و دکتر معالج مراجعه کنیم و دوای خود را بگیریم، ما جور هم میشیم، تکلیف ما زیاد نمیشه.
نوری صاحب در تلویزیون های دیگه میگه که نمی بزرگترین وظیفه یک انسان، خداوند تعالی که به انسان خلق کرده، بزرگترین وظیفش ای است که اول امی بادی خود بشناسه، یعنی امی که عقل داره و فکر داره این سیستم چطور کار میکنه، یا تلمیل کار داره، صافی کاری، پاککاری کار داره نداره. موتر خود که میگه میخره یک چند هزار دلار که میته، میگه بازور تمام روز میگه این دپان زیرش خو میکنه و پایینش هم خو پاک میکنه. میگه مگه بادی خود میگه تا که مریض نشه توجه نمیکنه. از اون خاطر انسان ها از صنف اول مکتب بادی خود بشناسه که سیستم خداوند تعالی داده ای وجود انسان چه قسمی کار میکنه، ای خود به خود کار میکنه، ای خود خداوند تعالی ای رو چطور درست کرده، سیستم به وجود آورده، میلیارد ها سال شده صاحب. از اون خاطر دکتر صاحب نوری چی میگن صاحب؟
گفتن استاد مریف نظر دقیقا موافق هستم. مشکلات اگرچه در ابتدا در مکتبا هم از صنف 4 و 5 که ساین شروع میشن راجع به اعضای انسان و سیستمای انسان گپ زده میشه و بعدا باز به فاکولته هم اکثریتشان، اما آگاهی عامه به صورت حدود و این وظیفه چنلا و وظیفه تلویزیونا و یا هم هستن که یک اندازه راجع به این مسائل اعضای انسان اگر گپ زده شوه و پروگرام ها دایر شوه و چیزی که بسیار مهم هستن و خودتان هم گفتین این هستن که آگاهی عامه به صورت عموم زیاد شوند و مردم اقلا به چیزهای بسیار ابتدایی خود کدام غذا را باید بخورن، چه قسم غذا را مراعات کنن، بسیار کارهای عادی هستن که در او به نظر ما مصرف هم سرشان نمیاد. یک دست شستن بسیار کاری بسیار عادی و ابتدایی و هر جای هستن خوشبختانه میتونن پیش از نان خوردن دستای خود بشوین، چیزی بسیار عادی و ساده. و بعد از غذا ما پیش هم گفتم غذا را باید بجوان، چیزی که بسیار مهم است. مهم چیزای بسیار مهم دیگه این که اکثریت ما فکر میکنیم که غذای خوب یعنی غذای قیمت، چیزی که کاملا خلاف است. غذای قیمت یا غذایی که بسیار پیسی زیاد و غذا بشه و غذا خوب غذا نیستن، امکان داره غذای بسیار عادی غذای خوب باشه. مثلا در دهاتای ما، در اکثریت جای ما تخم بسیار زیاد پیدا میشن، شیر، اکثریت لبنیات خوشبختانه، ترکاری با میوه‌جات یا به حد کافی آب بسیار خوبی پاک ما میتونیم که در اکثریت جای ها پیدا کنیم. و تخم جوجداده یا تخم یا میوه‌جات ابزیات میتونه که اکثریت مشکلات روزمره اکثریت کشورهای ما را پورا
کنند. دکتر صاحب نوری ببخشین صاحب که یک شنونده ما منتظر ماند، او را سوال شو بگیریم با اجازه تان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
دکتر تو پختن الارم بسیده با تو رسولین شریف به ما بخلا در عدم میدی مشکل دکتر صاحب او در کوزیت مرز دایمی لارم کل وقت گوله که و خورم خوام که گوله نخورم ست کوزیت وم او بل میدی مشکل مزیاب درد کو چه و غشم درد کو.
مشکل دی شکل دی چې دا ورون خلیخ کلان د درې کالو رئیس مشکل لري او د معدې درد شدید دی او دا د درې بجې د شپې بیا راپاسیږي د خوب نه، نو ښه خبره دا ده چې زبدوالی ورسره هم شته او قضیت هم لري. کیدای شي د معدې زخمونه بعضې وخت داسې مشکل پیدا کولی شي، پپتیک السر چې ورته وایي، او د هغې عوامل ډېر زیات کیدای شي. کیدای شي د معدې میکروبونه وسي چې یو په هغې کېدی چې پاندومي ده، کیدای شي د تیزابو زیاتوالی وسي. نو ته شریف جان وروره داسې کار وکړه او ورسره یو ځای قبضیت دې دی، قبضیت یوناني دوا سره ښه کېږي. نو ضروري خبره دا ده چې ته یو وارې د معدې ډاکټر یا د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ته ورشي او تا یو وړ د نږدې نو ګوري زکه درې کلن د تاریخ شمرې. نو او په مو په صورت عموم باندې هغه مریضان چې د هغوی وزن کمیږي، هغوی استفراغ کوي، د شپې نیمه درد ډېر شدید چې د خوبه راپاسي، نو وزن کمیږي ورسره ډکومیټیز او کلینر راځي، او یا د ډوډۍ بندېدل موجود وي او یا هم ډوډۍ چې کله خوري سړی درد احساس کوي. نو دا داسې علائم دي چې دا باید معالج ډاکټر ته ورشي او هغې وګوري او بیا که لازم وي دوا ورته ورکړل شي. او د پریزونو په باره کې د قطعیت دپاره دي او د معدې د دې مشکل دپاره لکه مخکې چې دران صاحب هم وویل سار دخانه ده، بوس کله ښه دي، کوشش وکړه چې نورې دواګانې ونه خوري چې هغه قبضیت او یا د معدې مشکل، اکثریت د دردونو دواګانې باید ونه خوړل شي، او غذا دې ښه په صحیح طریقې سره وژوي، او مخکې د دې نه چې دغه د عامې دواګانې د معدې استعمالوي په خپل سره باندې سړی ځي او دوا اخلي، د دې نه به زما په نظر ښه دا اوسي چې ډاکټر ته لاړ شي او هغه دې وګوري که څه لازمه وه معاینات درکړي یا که لازمه وه چې درته دې دوا درکړي.
او یونانی دواګانی هم به خپل تر نو خو شي اکثریت هغه یونانی دواګانی هغه کې ډیر قوي مواد موجود دي کله کله هغه مسکین چې هغه دردونه او قبضیت نه به خو نور عوارض جانبي لري نو زمونږ نظر دا دی چې ډاکټر ته وشي او معالج ډاکټر سره راوي شروع شي.
تشکر ډاکټر صاحب نوري. ډاکټر صاحب زادران
درست دکتر کزنوری برشن متصل تشریح ها کنن امکان داره راست میگه بر دکتر مالج مراجعه کنن امشالا اگر مایناتشان لازم بود یک مایناتش اشکایلری کنن مایناتش که اندسکوپی دیگه مایناتش ضرورت بود امشالا دکتر برشن میته و خوب میشن مشکلشان مشخص شوه تشکیل شوه.
به خاطر از اینکه گفت یاد شد که خانم ها زیادتر به دکتر نمیره از اون خاطر یک سیاست باید شوه یا کمپاین کنه دکتر صاحبا که دختر خانم ها زیادتر در ساحه طب تحصیلات اگر بکنن که بتونن دکتاندارا نزد دکترای خانم مراجعه بکنن از اون خاطر کوشش شوه. نمیفهمیره چطور خاطر کردیم در برنامه‌های مختلف ما این همیشه یاد کردیم از یک طرف خود فامیلا دخترای خود به مکتب نمیتن از دیگه طرفم یک قسم زمینه سیاسی و اجتماعی گپم مساعد نیست که بسیاری ها مسائل عنعنوی و مذهبی گپا را بانه کرده دخترها را به مکتب روان نمی کنن. من نمی فهمم چطور خواهد شد نصف جامعه خانم ها هستن و خانم ها بدون دکتر بانه ای چه قسم عدالت خواهد شد، چه قسم انصاف خواهد شد، چه قسم مثلا سیاست خواهد شد. نمی فهمم دیگه از این خاطر به خاطر از این اگر کدام چیزی می خواهین علاوه کنین زدران سبی اگنی یا نوری سب اگر سیاست نمی کنین هم خیر باشه. بفرمایید چی میگین؟
ما زندگان به کل هموطنهای خود میگیم تنان علم که است بسیار خوب چیز است. ببینین اگر روشنیست به انسان اگر زن تحصیل کنه یا مرد ما ضرورت داریم امروز در جامعه خود. ببینین در جامعه غرب یا اونجا این شرم و گپا نیست. ما ببینین به دکتر مرد و مگه می یک زن مکمل مشکل خودم گفتم میتونم ما کوشش کنیم که اگر طبقه اوناس ما میره باید برین حتمی برین ایره 100% به خاطر ما واقعیت شدیم بر ما مریضا میه طبقه اوناس دکترا میه وقتی که میگیرم میگه زنانه نیست یک پیچکاری که باشه پیچکاری عادی بالای ما نمیکنن.
شنونده عزیز بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم به دو دکتر محترم. سوال می بود وقتی که مغزاره میخونم باور کنین یک دژانم نمیشنوه دلبت میشه مخصوص میشارم بد میخونه اصلا نه چیزی که باشه. به اون سوال می بود که آیا مرتم به میده ضرر دارم از یک تکلیف میده دارم. زینب هجران هستم.
بله زینب جان صبر کن که سوالا را دکتر صبا بگوید. اول دکتر صیب زدران شما سوال اگر دارین از دکتر خانم
زینب جا بدون از اینکه شما دلبد و سپراخ میشین تختای شانایتان درد داره میدیتان سوزش داره در ضمنش سردردی سنتیت ای گفا هست کرد.
بله دکتر صاحب همون خدمت هست دادم تختای شانای بسیار زیاد درد میکنه و میدیدیم هم زیاد سوزش داره ایت نمیشه همی کسی مشکل هست دوام گرفتی میت فایده نکره.
ببخشید زینب جان ماینات تانه نکدین اشکایلری تانه اندسکوپی چیز ماینات تانه نکدین
نه خیلی نه فقط به دفتر مرافیه کنیم برم دوا داره تو اشکایلری چیز در ماینه نکدین که گفته باشه خون ما ماینه کرده اصلا بگفتن مشکل جدی نه فقط در تکلیف میده داره.
راجی به مور چی تو اصلا همشری عزیز اگر مور چه تازه خورده شوه و تکلیف های مدی تانه زیاد رو تازه سوزش و جزار زیاد رو تازه خوب نیستن. در غیر از اون هیچ کتاب نیستن که در اون مرچه خصوصا مرچ تازه را با اگر کم بخوری و یک کسی که مشکل معده نداشته باشه باید تکلیف شوه. اگر کسی مشکل معده داشته باشه و مرچه بخورن بعضی وقتا تیزاب و چیزا را اگر زیاد بخورن باید تکلیف بشن.
یه سوال دیگه هم داشتم تو وقتی که ماشین را میخرید زیاد میریم و رقیت میگه نمیفهم چی مشکل است چی را یا نقص زیاد داره هم قسمه و خودبهی است نمیفهم چرا.
خب به نوبت آخرین سخنانتان را میگیریم. نوری صاحب جنبندی کنین باز آقای فریدون زدن شما هم جنبندی بکنین. اول نوری صاحب
راجع به برادر عزیز و اسماعیل جان که بودن 24 سال میشه که مشکل دارن. یک چیز که برایشان میگم چیزی قابل تشویش نیستن چون 24 سال میشن و هر تکلیفی که بالاتر از 3 سال باشه و مریض تکلیف زیاد نتن این یک مشکلی چیزی که گفتن برایشان که والد دارن 7 بار اندوسکوپی شدن یا یکی از تکلیفایی هستن که به نام گیست ایزوفاجیر گفلکس دیزیز یا مبین مری اومده که سپنکتر یا معصری که هستن یا سست میشن تیزاب بالا میاین و باعث نارمی میشن وزن خود کم بسازن از طرف شو کوشش کنن نان وقت بخورن سرشان کمی بلند باشن و مایات و یارا بخورن و هم مجبور هستن که بعضی وقتا اومپرازول و این چیزها را بگیرن تا زیاد بخورن و کوشش شوه که میوجات و ترکاری باب و یارا زیاد بخورن. و راجع به همشهری زینب که گفتن راجع به شیر بعضی تکلیف ها هستن که در اون لکتوز انتالرنس یکی از تکلیف هایی هستن که اون
امی خود شرکی هست تن از خود یک تعداد به انزایما ضرورت دارم که او را لکتوز میگن. او اگر در وجود انسان کم باشن باید چه نخ و باد و نارامی و از خاطر هیچ پادری نیستن.
نوری صاحب گفتن اسماعیل جان اول به این میگم که نوری صاحب پیشتر گفت او یک مرضی است که گاستو ایزوفراج لپلکس از او زیاد وقت میشه که از زیاد زیاد هم شده کوشش کنن امو دوای خود نرمال بگیرن ولی که عمرشان زیاد است و امی دوایش است و دوای غذای صحی بخورن و در ضمنش امی دوای خود استفاده کنن مشکلشان الوه در چی بره از دیگه چی میگم زینب جان است و این یک معاینات اشپایلری خود است که میکروب معده نداشته باشم ان شاء الله یام خوب میشه و هم تداویش هم میشه برای یک دکتر معالج مراجعه کنه دوباره و یک میکروب معده خود تست کنه بگه که همون میکروب معدم بعض مشکلات میاره کمی شیر گفت میخورم که امرای شیر به اصطلاح بعض مشکلات پیدا میشه در وقت میدهش مشکل میکروب است.
تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب نور احمد نوری و دکتر سفریدون زدران از اشتراکتان در برنامه از همکاریتان تایر روشن از خودتان تشکر و از تمام شنوندگان تشکر.
آزادی رادیو به اینترنت کی www.azadiradio.com